د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. لومړی خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان وایي د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک پرون وویل سرمنشي انټونی ګوتریش طالبانو ته بلن لیک نه دی استولی. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې او سهشنبې په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمېنه کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یوځای د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له بې وزلو سره د مرستې لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 970 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر کې ولیکل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده، نړیواله ټولنه باید له دې هیواد سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و که چیرته مرستې په وخت ونه رسیږي پر 9 میلیونه افغانانو به خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. شپارس ایتالویان ګرځندویان غور ولایت ته تللي چې عکسونه یې پرون په خواله رسنیو کې خپاره شوي. دا کسان په داسې وخت کې افغانستان ته تللي چې د فاین نېشنل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ امریکا له بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خطر شته او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د مې په شپږمه هم د ګرځندویانو یوه ډله کابل، کندهار، هرات او بامیانو ته سفر وکړي. یو شمېر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د داعش احتمالي بریدونو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوکراین دفاع وزیر وایي د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. اولیسکي ریزنیکوف پرون په کیف کې خبري غونډې ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 11 تنه ووژل. او د ایران په کرمان ولایت کې یوه 59 کلنه ښځه د حجاب پر سر د راپورته شوي جنجال پر مهال ووژل شوه. د ازادي راډیو فرداد څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتادپور هغه وخت ووژل شوه چې د دې د کورنۍ لغړیو سره یوې ډلې نارینه شخړه وکړه. د ایران دولتي رسنیو بیا ویلي دي چې دا یوه ډله ییزه شخړه وه، خو راډیو فرداد یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي یو شمېر نارینه وو د کلسوم افتادپور لمسیانو ته بیا بیا ویلي وو چې خپل پړونی سم کړي، خو کله چې د نجونو سره پسې ونه ګرځاوه نارینه وو دوی ته ښکنځلې وکړې او بیا یې لاس ور واچوه. تمره چې د کلسوم افتادپور د کورنۍ غړي د مې په 9 په محکمه کې عریضه وکړي.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونې ته خراغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده. د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانجی استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوډیر مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. لومړی د استادۍ په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره. هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی، د دغې رشته علاقمند دی، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته. نو استادی مقدس دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پې وکي، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کړي او بیا یې خپلو ګرانو محصلینو ته، خپلو شاګردانو ته هغه انتقال کړي. نو د استادۍ دنده چې ده، دا ډېره پرمسؤلیته دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساساتو معلم، د اسلام د اساساتو معلم، د شرعي احکامو معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوقو د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هرې برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې، په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي، او دوی مدرسان دي، او دوی دغه مقدسه دنده په ډېر شوق سره، په ډېر علاقمندۍ سره، او په نه ستړي کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدسه دنده مخته وړې ده او مخته وړي.
ډېره زیاته مننه استاد. اوس په یوه ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړې.
ښه پوښتنه ده. واقعا یوه ټولنه لکه څنګه چې بې له علمه یوه ټولنه هغسې انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغسې بې استاده هم یوه ټولنه نشي کولای چې علمی مدارجو ته ورسیږي. ارو مرو استادانو ته ضرورت لري ترڅو د دغې انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان چې ذهنیتونه روزي، یو عالم ډېره ښه وینا لري، وایي چې که غواړې چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړې چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړې چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزئ. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالی. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته، ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډېر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کېږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. زیاته مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته. درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونه ته اشاره کوم. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډېره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو زه که مانه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان د دغه سي منفي پدیدو نه لري دي، نو محصلینو نه مداهله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي، ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوښښ کې ده چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجه او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه، او دوهم دا چې محصل کوښښ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زموږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقایدو باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته دا اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي، او دا دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زموږ افغاني کلتور زموږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر دې ربري د حق پر ځای کړل د خپل د استاد. او ماشاءالله زموږ ګران ځوانان په ډېر ښه روحي سره سمبال دي، په مؤدب روحي سره سمبال دي. شته د ناخواله هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زموږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې تر څنګ زموږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خوندې کې او کا په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې د ټولو نه ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې باعزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل. نو خدای دې باعزت لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی وکړو، او هغه حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کوو. دوه هم برخه تاسو د سوال شي یو ښه استاد څنګهړچاوي کوم دي؟ زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده څنګهړچاوي تاسو ته وایم چې لخپلو زده کوونکو سره، لخپلو محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره، دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته له نژادي وي که سمتي وی که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ، او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نور هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالۍ ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ویلري.
بله، که هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم له زده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمېر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نه وي، یا بله خبر دا چې هغه مناسبې ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلۍ په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي، بیا ځکه محصلي دوره چې ده دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او زده کوونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیک دوره ده، او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د سلوک لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي، که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي، د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ اصل ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مسایده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوخه کو کی درس سره علاقه من وي، او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالی په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقي سره درس انتقال کی چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي، تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې، په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حق او لومړنی حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي، متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی، که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې، نو د دوی امتیازات او حقوقو ته صحیح توجه نه ده شوی، متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي، که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان، چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیمه اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښې پرمخ ځي، او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي. اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته به وي. علاقمندي به هم ډېره خاصه علاقمندي به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي، یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټولې چارې به نیمګړې وي.
بله، په بس کې څنګه سره روښانه سوال خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کېږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کېږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نه شي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې، او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي، او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه وکړي. دوی ته د هغه زیات نه، هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کړي. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کړي او موږ ته د معاش راکړي. هغسې هم نه ده. موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات دی ورته په واک کې ورکړي تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ورباندې جوړ کړي.
په دې وروستیو کې یو شمېر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید ووایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې، په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو، او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي، یا مثلا بی عزته شوي او بی عزتي ورسره شوي وه. استادانو ته د رهبرۍ په سطحه باندې درناوی په کار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرحې ورته جوړې نه شي، او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي، او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمي ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ورکوي. نو له مشرانو نه مودا هیله ده چې استادانو سره د مشورې وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغه توهین شي، هغه ته اهانت وشي، هغه ووهل شي، وټکول شي، یا مثلا بندي شي. نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي، که غواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نه د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي، او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نوم کورم ودان.
قدرمنه دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقونو خبرونه، په دې خبرونه کې د استاد په حقونو باندې خبرې وشوي. تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه قدرمن اوریدونکو، د نن د ازادۍ میلمه خبرونه کې ل کیسه لیکوال خوشحال مزروال سره خبرې کوو. خوشحال مزروال اوس مهال په دنمارک کې میشت دی. په دې وروستیو کې د کیسو څو ټولګې هم برابرې کړې دي چې پر دې او نورو مسایلو خبرې ورسره کوو. مزروال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی که ممکنه وي د خبرونې د معمولې طریقې په توګه ځان لطفا مفصل را وپیژنئ. څوک یاست؟ له کومه ځایه راغلي یاست؟ چیرته زیږیدلی یاست؟
ډېر ښه تکل صاحب، په سر کې ټولو هغو دوستانو، عزیزانو، هیوادوالو، هر څوک چې زما غږ اوري، ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. نوم مې لکه څرنګه چې تاسو ویلي تکل صاحب، خوشحال د مزاروال تخلص کوم او د کونړ ولایت د مزار درې د خخو په کلي کې زګیدلی ما په 1409 کې.
او مزاروال تخلص هم په همدې خاطر کوي چې په مزار دره کې زیږیدلی یې؟
بله صاحب، سره د دې چې کونړی هم ما تخلص کړی دی، خو کله چې ما لیکنې کولې لکه فرزان ورځپاڼو ته مې ورکولې، اردو مجله کې خوشحال کونړی په نوم باندې دغه شوی دی، په راډیو کې کله چې ما کار کوو افغان راډیو کې هلته خوشحال کونړی وم.
ډېر ښه. تاسو د افغان غږ راډیو د سابقې یادونه وکړه او د پاوز د اخبار د ملي دفاع او د ملي دفاع د وزارت په اخبار کې د کار خبره هم وکړه. دا کوم کلونه وو او تاسو څنګه له هغو سره همکاري کوله؟
کله چې زه د 12 صنف نه خلاص شوم، دا البته د مزار لیسې په نوم باندې یادېدل په کونړ کې د نورګل په ولسوالۍ کې، نو د هغې نه وروسته بیا زه رالم دغه ته عربي پوهنتون ته رالم. دا 1958 کال او هغه وخت کې بیا نو اولین ځل دپاره په حربې پوهنتون کې سیاسي پوهنځی جوړ شو. د عربي پوهنتون نه په 1968 کې فارغ شوم. نو بیا چون سیمن صاحب په صفت باندې، د یو ځوان قدر په صفت باندې، د یو سیاسي مرستیال په صفت باندې په دنده پیل وکړ. وروسته د دریو کالو بیا ما په کلتوري او سیاسي کارونو ترڅنګ، چون وزارت دفاع راډیو و ده افغان غږ راډیو، بیا نو د ضرورت له مخې هغوی زه دې ته کاندید کړم چې زه راشم او د افغان غږ په راډیو کې د یو خبریال په صفت باندې خپله دنده پیل کړم.
د کیسې لیکل مو له کومو کلونو پیل کړل؟
ډیره ښه پوښتنه ده زما دپاره او ډیره جالبه پوښتنه ده. نو هغه وخت کې بس ماما په دې خپله کور کې مې کتابخانه لرله چې ټول سیاسي کتابونه وو، مګر کله چې زه راډیو ته راغلم، په راډیو کې مې په کار باندې پیل وکړ افغان غږ راډیو کې، نو دا داسې وخت شو چې دلته ورو ورو د سیاست اړخ بدلیده او زه یې ادبیاتو ته ورکو. نو خوشبختانه خوشبختانه پل باغومی کې یو د خدای کتابونه به خرڅېدل، زه به راتلم او دلته به مې دا د لنډو کیسو کتابونه اخیستل او بیا مې دا د شو لکه ژوند مې شو که دا کتابونه به مې نه لوستل، نو لکه ما چې چه ورکړي بلاخره بس لوستل لوستل او د لوستل نه وروسته دې ته وادار شلم چې خپله په کیسه باندې پیل وکړم. نو د دې په خاطر چې زه په کیسه باندې درست پوه شم چې کیسه څه شي ته وایي، معاصره کیسه څرنګه لیکل کیږي، لنډه کیسه څه ته وایي، فرق یې د ناول سره، فرق یې د پخوانیو کیسو سره یا د کیسو سره څه دی. د لیکوالو په اتحادیه کې یو کورس و چې د محترم زرین انځور لخوا پر مخ وړل کېده او د لنډو کیسو زده کړه په پیسې باندې دی استاد. نو هلته ما د دې راډیو په څنګ کې کله چې به کار خلاص شو بیا به تلمه او مالته هلته به من کېناستلو چې په هغې جمله کې زما خو نور ملګري مې په یاد نه دي، خو دا اسماعیل یون مې په یاد دی چې اوس د ژوندون د تلویزیون دغه دی مشري کوي، نو دی هم زمونږ په حساب باندې دی زما هم صنفي دی د لنډې کیسې.
بله، او په دې وخت کې ته هم تاسو یو څه تجربې کولې د کیسو د لیکلو که نه وروسته مو بیا کیسه لیکل پیل کړل؟
لیکل خو ولې نه، دا داسې وخت و چې ما ټکېدلي زړه په نوم باندې یوه لنډه کیسه د اردو مجلې ته ورکړې وه. د ځوانانو په نوم باندې یوه مجله نشرېدله، د هغې ته ما د بدل په نوم باندې یوه کیسه ورکړې وه، او دا د جلال آباد کې ما لیکلې وه. زما په یاد دی چې زه د خبریال په صفت باندې تللی وم، او هلته یو د دې مجلې مسؤول په نوم د ببرک شینوار یادېده. هغه چې کله وکتل چې زه کیسې لیکم، نو وویل چې دا ماته راکړه، او دا د بدل کیسه ما هغه ته په ننګرهار کې ورکړله، او د بیا کله چې زه رالم د ځوانانو په مجله کې چاپ کړې وه.
بله، مزروال صاحب، دغه وخت کیسې له ډېرو انقلابي او توندو ولولو نه ډکې کیسې وې. دغه وخت هغه مرسوم رواج همدغسې و. ستاسو کیسې څه ډول وې، او له هغه وخته تر اوسه پورې توپیر پکې راغلی په محتوا کې؟
ډېره ښکلې پوښتنه ده. طبیعي خبره ده چې هلته زه چې د سیا منصب په صفت باندې د یو منصبدار په حیث باندې وم، دا ټکېدلی زړه کله چې ما د اردو مجلې ته ورکوو، دا په پاکستان کې د کډوالو د ژوند په کمپونو کې د کډوالو د افغاني کډوالو د ژوند پاکله ما دا کیسه لیکلې وه. په دې شکل باندې وا ولی کله چې مونږ یو څه د لنډې کیسې زده کړه وکړله، نو هلته به د استاد د خوانه داسې دغه کېده چې لنډه کیسه باید یو کوشش وکړي چې داسې کیسې ولیکي چې هغه د تل د پاره پات شي، یو جهاد په بر کې ونه نیسي. یعنې زما مطلب دا دی چې سمپاتي چې خلک ورته وایي، چې فرضاً که سړی د تبلیغات په صفت استفاده وکړي، داسې کیسې باید ونه وسي.
یعنی تبلیغاتي اړخ ونه لري
لري، بلکې یعنی دغه خپله دا کیسه چې څنګه پېښه شوې ده، دا کیسه چې څرنګه ده، چې یعنی هغه تصویر ده د کیسې خرابېږي. نو ما دغسې شی غیر د دې کډوالۍ د ژوند نه چې دا یوه کیسه ما کښل دلته، کله چې زمونږ کورس خلاص شو، نو انځور صاحب مونږ ته وویل چې اوس نو هر څوک کولی شي چې یو کیسه ولیکي، او راوړو چې مونږ یې چاپ کړو د ژوندون په مجله کې. نو هلته ما بې اختیاره چغه ولیکله، او خوشبختانه چې دغه د ژوندون په مجله کې داسې چاپ شوه چې هغه د ځوانانو اړخ کې نه وه دغه کړې، بلکې د ژوندون د مجلې اصلي کیسه کې په برخه کې اچولې وه. د دوی داسې خوښه شوې وه.
د کیسې پر څرنګوالي وړاندې په مرکه کې نورې خبرې هم کوو، خو اوس غواړم تاسو وایئ چې اوس چې تاسو هغه خپلې کیسې لولئ، حتما به در سره وي، څه احساس درته پیدا کیږي، او په خپل کار کې څومره توپیر وینئ؟
طبیعي خبره ده چې لکه څرنګه چې زما د کتابونو نه معلومیږي، لومبه کتاب زما چې چاپ شوی دی په نوم د زما د کلي د مالت یادونه، د دې تر عنوان لاندې چاپ شوی دی، او طبیعي خبره ده چې د دې توم نه او رنګ او بوی کلیوالی دی. کولای شم چې تاسو ته د دې دا نیو لیک ولولم چې په حساب باندې لکه فرضاً په دې کې راغلی دی زما د کلی د مالت یادونه، کیسې شلېدلې تڼۍ، بې اختیاره چغه، وختونه برخلیکونه، بنده مرغۍ، کرکه، د ځیګر ټوټه، بدل، د وږو ډاډه، بدمرغه پل، او ټکېدلې زړه. دا د دې اولنۍ کیسې د کتاب کیسې دي. نو طبیعي خبره ده چې هلته خو دومره تجربه نه وه سره دې چې ما د ډېرو کیسه لیکوالو کتابونه، یعنی حتی زه که د بریالی باجوړي او غوث خیبري او انځور صاحب او کارګر صاحب او بشیر دودیال او د خدای نور چې دي، دا کتابونه ما اخیستي دي او لوستې مې دي. مګر اوسنۍ پوښتنې ته که زه ستا راشم، اوسنۍ کیسه د پخوا په نسبت باندې په دې کې ډېر توپیر راغلی دی. پخوا ما کوشش کوو چې یو کیسه ولیکل شي چې ریالیزم کې ولیکل شي چې هغه سیار خو لري، مګر نن سبا زیاتې کیسې چې خلک لیکي سور ریالیزم و جادوګر او کوټګر ریالیزم په حساب باندې، کسی خلق خوخی ننانی کسی البته
که لگ نور هم شرح که یعنی سوریالیزم یا کودگر ریالیزم چه تاثر توایی پا دی دول کسو که زده سی پویگم چه ده انسان روانی او روحی برداشت لواقیتونو نه مستقیم برداشت بلکه روحی او روانی برداشت ده کسو یا ده حوادثو پا دی اساس بندی لکل کیگی
بلکل تاسو دی بنسان پوشتیو استی یعنی پا حقیقت که پا سور ریالیزم او کودگر ریالیزم یا جادوگر ریالیزم چه ورتوایی پا دی که اصلا ده کسی آغا واقعی بنا چه سرنگا دا آغا سی ندا بلکه باید دا سی ولی کلشی چه پا دا سی روانی حالاتو بانه یا دا خلکو دا روان سر دا سی لو باوشی یا دا سی آغیزا دا آغوی پا روان بانه وخیندی چه آغوی دا قبول کی چه دا یا واقعات ده دا یا ریالیزم ده
که پا مشخص دول ویو مثلا دا گارسیا مارکس اغیز مستقیما ستاسو په کیسو کې شته یا د کافکا یا مثلا د میلان کندرا او د دیو اروپایی لیکوالانو
نو مارکس هغه وایي چې هر هغه شی چې تاسو وکولی شئ په تخیل کې د روان په پلو کې دا په خلکو قبول کوي چې دا یوه کیسه ده نو بلان کله چې تاسو په خلکو قبلوئ او خلکو وویلی چې دا کیسه ده نو تاسو کامیاب استئ په دې برخه کې او طبیعي خبره ده چې زما ډېرې کیسې اوسني وخت کې په دې اخر وختونو کې خاصتا په دې دریم کتاب کې تکل صاحب چې هغه په نوم ده هر څه سره لکه سنگسار په دې کې ډېرې کیسې دي چې اصلا واقعي بڼه نه لري اصلا ریالیستیکي بڼه د دې نشته ده مګر هلته فرضاً په طور مثال باندې زه د هلته هم ستغې سپورې دا یوه کیسه ده چې په دې شکل ده چې په زمونږ په افغانستان کې په یو ولایت کې جګړه روانه ده د دوو مخالفینو ترمنځ او هلته کله چې جګړه خلاصیږي نو هلته خلک غواړي چې دا مړي راټول کړي او په مړو کې د نیمه تنه د یو مجاهد یا هغه څوک چې مخالف دی که طالب وي دا هغه راخلي او نیمه د یو سرباز او د سرتیری ده دا په یو تابوت کې اچول کیږي کله چې دا اچول کیږي اول ته ځي خخی د خخول نه وروسته سرباز ګوري چې د ده پښې نشته دی صرف نمایی تنه پاتې دی په طور مثال باندې ګوري چې دا څه قصه شوې ده بیا هغه اصلي حالت ته ځي په عین شکل باندې دغه بل مخالف چې دی دا هم په دې دوی دواړه په داخل د قبر کې جروباس کوي ډیالوګ مخې ته ځي در حال کې چې مړی خو خبرې نشي کولی یا فرضاً څوک چې دغه شي مګر دوی دا ټوله کیسه هم دغسې راځي چې ولې داسې وشولو
بلې مزارول صاحب که د دغې کیسې یوه لنډه برخه راته ولولئ
ښه دغه ری درته لولی مې اوس او خدایه دا څه حال دی دا خواټونه لارې او کوڅې په مړو ډکې دي کورونه او هټۍ دي چې رانړېږي دوړو او لوګو تشیال په سر اخیستی دی دواړو خواو ته د الله اکبر نارې سوري دي چې له کومو راوځي تر همدې نارې لاندې یو بل سره وژني یو پر بل د کفر ټاپې لګوي سرتیری فدا دغه نارې په سوچ کې اچوي وایي ای زما خدایه دلته څه روان دي ستا بندګانو څه نادودې نښلولي داسې نادودې چې د زغملو نه دي دوی پرته له دې چې وډار شي په مرګ ژوبلو سر دي دواړو خواوې د مرګ ژوبلې په وخت کې ستا نوم په خوله راوړي بیا د وینو لختي بهوي هر یو پرې ته غاړه نږدي ستا له پاک او سپېڅلي نامه څخه یې د وژنو سمبول جوړ کړی دوی په ټولو داسې کړنو کې ستا نوم په خوله راوړي خدایه ته په خپله ښه پوهېږې
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه مزاروال صاحب، پزلپوري محاوره ده او جالب ده. زه فکر کوم چې د اوریدونکو لپاره به هم د دې ډول کیسو لوستل پزلپوري وي. تاسو مخکې یادونه وکړه مزاروال صاحب چې خپل دریمه ټولګه مو یاد کړه. جامن ستاسو څو د کیسو ټولګې خبرې شوې دي؟
زما تر اوسه پورې درې ټولګې چاپ شوې دي. کله چې په وطن کې حالات خراب شلو نو موږ زه خپل وطن پر خودو ته مجبور شلم، نو لاړم پاکستان ته، او الته لاس کاله ما په پاکستان کې په یو تناره کې یعنی د سي درته ویم چې مایک می کې خوسته، او د مایک نو ورسته ما لاس کاله په تناره کې ډوډۍ پخې کړلې، او وګی می په خول او زما ورونو به په بسونو کې دا خرڅول. یو د ورځو وګو پسې روانو ما چې یو پاکستانی پولیس ما ته مخې راوړ، ویل چې دغه دی څنګه یې پوډري. ما ورته ویل چې د څه نه پوه شوې، ویل دې نو د دې سورلۍ ته مخ راوړو، ویل چې ته ګوره چې دا ځان په ننګار واچي. خو بالاخره نور زما او د ده ترمنځ ویل چېرته اوسېږي. ما ورته ویل چې زه خو په ټیکسله کې اوسېږم، ویل هلته خو زه میم، ما خو ته نه یې لیدلی. خو بالاخره کله چې زه ما وکی واخیستل او را روان شوم، او ځان ته مې وکتل چې دا زما د کمیس لمنه په سپرغیو د وګو په سپرغیو باندې سوی ده.
یعنی کله چې دی پولیس ستاسو سوځېدلې لمن ولیده، د فکر وکاو چې تاسو د مخدرو موادو معتاد یاست.
بالکل دې د فکر وکړ چې دا دغه دی زه به چېرته یا چرس یا پوډر داش. مګر بالاخره یو د ورځو نه زه لګیم وږي پخومه چې سترګې مې په د باندې ولګېدلې. دی لګې دی چنوی او اغم زموږ د افغاني مهاجر ورونه دا هغه چې پخوا تدي وو، د دوی نه مڼې اخیستلې، یو لس شل روپۍ به ورکړلې، په خلطه به یې ډکه کړله. ما شاته ورو په لاس په شا باندې لاس کېخوسته، مخې راوړه مال چا پوډري مه. دا مې د دې په خاطر وکړه چې هلته زما لیکنې بندې شولې. یعنې ما اولنۍ کیسې چې شروع کړې وې خو په راډیو کې مې لیکلې، د هغې نه وروسته تقریبا لس کال یوه وقفه راغله زما په ژوند کې. نو ما په دې خاطر باندې ډېرې ټولګې نه دي لیکلې. خو کله چې زه اروپا ته را مهاجر شلم، او بیا هم دلته بیا مې فکر وکړ چې راشه نو ستا خو ژوند دی په حساب، بیا هم د یعنې د یو پردیسۍ ژوند دی. مخ مې راواړوه او د دیاسپورا ادبیاتو ته، یا د کډوالۍ ادبیاتو کې مې دغه درې ټولګې چې البته که ووایم چې په نش حساب دي هم سړی ویلی شي او کنی، بس تر اوسه پورې درې ټولګې چاپ شوې دي.
دا په دې درېو وړو ټولګو کې تاسو هغه کیسې راټولې کړې دي چې وروسته مو په اروپا کې لیکلې، همداسې
دې کې تکل سه فقط دوه دي او کدرې کیسې. دا هغه زما په لاس راغلی وی چې زما سره کله چې زما بچی دلته راغلل، او لکه د ژوندون مجله راوړله، لکه فرزن دا د ځوانانو مجله راغلله، نو ما هغه کیسې راواخستلې د دې سره مې یو ځای کړلې. یعنی هلته چاپ شوي وي دا مې یو ځای کړلې، او نور دلته مې بیا شروع کړه. بیا مې قلم راواخسته، او دلته البته د ژوند په ټولو اړخونو باندې سره د دې چې د کډوالۍ ژوند ما ته ویلې چې د دیاسپورا ادبیات کاریږي، د کډوالۍ ژوند زمونږ همداسې دی. خو دلته په مختلفو برخو کې د افغانانو راتګ اروپا ته، په دې کې کیسې څرنګه ژوند یې تیر کړی دی، د څه رقم پیښو سره ناخوالو نادودو سره مخامخ شوي دي، په هغویو مې کیسې کښلي دي. خپله چون زه په ډنمارک کې اوسېږم، او دلته د خلکو سره زما ناسته پاسته راشه درشه، د دوی سره زمونږ دا ژوند چې هر څومره موږ دغه شو، یعنې سره د دې چې موږ د بل ځای نیالګي، نو دی وطن کې زمنګ د پاره د شنه کېدو دا چانسونه چې شته که نشته دی، څرنګه یو کډوال ته دوی په کومه سترګه ګوري، په دغو برخو کې ما کیسې کښلي.
مننه. په دنمارک کې د افغان فرهنګیانو ټولنې شته، له دوی سره تاسو په تماس کې یئ؟
زه خپله دغه د فرهنګي ټولنې سره ورځم، دغه ته کله کله چې دوی دا غونډې جوړوي هلته زه ورځم، ولې خپله غړی نه یم. خو دلته مونږ دلته داسې ملګري لرو چې هغه شاعران دي، هغه لیکوالان دي، د پانوس په نوم باندې یو اورکوټې ټولنه لرو چې دا د سویډن د ملګرو سره د هغوی شاعرانو لیکوالانو سره مونږ کینو پاتېږو. پخوا مونږ داسې کول چې درې درې میاشتو کې د سویډن ملګري به دلته راتلل او مونږ به هلته تللو، بیا به هم سره یو بله سره چا به شعر ویو، چا به کیسه ویلله، او بیا به په کیسه باندې خبرې کېدلې، بیا به د کیسې په منځپانګې خبرې کېدلې، او بیا فرضاً چې څه شی په کې کمبود دی، کوم شی په کې کمبود نه دی، په دې باندې به خبرې کېدلې، په شعر باندې. نو دا پروسه کله چې د کویت پرابلم مشکلات را پیدا شولو، نو زمونږ دا ناستې لږې شانې سستې شولې، که نه په درېو میاشتو کې دغه و. خو زمونږ داخل کې په دنمارک کې مونږ په اونۍ کې یو دفعه سره کینو د ملګرو سره، که بیا کله ونهشي نو په دوه اونیو کې حتما کینو. نو دلته په شعر هم خبرې کېږي، په لیکوالۍ باندې هم خبرې کېږي، په ادبیاتو باندې بحث کېږي، او خوشبختانه چې دلته ډېر ملګري شته دی چې د دې مینهوال دي او سایوالي دي.
ستاسو کیسې په دنمارکي ژبه هم ژباړل شوي یا کله مو دا هڅه کړې ده چې په دنمارکي ژبه یا په نورو نړیوالو ژبو مثلا په انګلیسي ژبه یې وژباړئ؟
سوال خو ډیر ښه سوال دی. د دې تقریبا دلته په انګلستان کې یو لیکوال په نوم د وکیل سولامل شینواری، هغه د هغه کیسې داسې ژباړل شوي دي او ځینې زما ورته فکر شوی دی، خو راغلو په دې کې چې دغسې یو ژباړونکی دغسې چې وکولی شي ادبیات داسې په ډیر ښه شکل باندې وژباړي ډنمارکي ژبې ته یا انګلیسي ژبې ته، ما تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا کړی. او زما خپل اولادونه چې دي، دوی چون پوهنتونونه وایي، دوی دومره مصروفه دي او شاید دوی هم نشي ژباړلی، په دې خاطر باندې چې بیا دوی د پښتو د ادبیاتو سره دومره یعنې هغه لغتونه چې فرضاً په ادبیاتو کې کاریږي ژباړل د دوی دپاره ستونزمنه ده. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې تکل صاحب په دې برخه کې هېڅ اقدام نه دی شوی. زما هېڅ کیسه نه په ډنمارکي او نه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده.
مننه. مزاروال صاحب، پای کې غواړم چې ستاسو نظر د روان وضعیت په اړه وپوښتم. په افغانستان کې ادبیات او شعر او کیسه مخصوصا وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې اوسنیو حالاتو کې تاسو څه ډول ارزوئ چې پر کومه خوا روان دي؟
زما په نظر باندې کله چې زه فکر کوم، دا هم مثبتې خواوې هم لري او منفي خواوې هم لري. مثبتو خواو ته که سړی فکر وکړي، فرضاً لږ شانې وړاندې لاړ شي او د جمهوریت وختونو ته ګوته ونیسي، هغه وختونو کې که فرضاً دا چې ازادي موجوده وه، دا چې نجونې مکتبونو ته تللې، دا چې د ادبیاتو په برخه کې کار کېده، دا چې یو لاقل یو انسان داسې فکر کوو چې یو څوک پرې زور زیاتی نشي کولی، دا یې مثبت اړخونه و. خو دغه د قدرت جزیرې چې وي، یعنی حتی یو رئیس جمهور هم د دې نه عاجز و چې دی یو مستقل کار وکړي او داسې کار وکړي چې هغه د خلکو په ګټه وي. او پاتې شولو اوس د طالبانو وخت، طالبان فقط دومره وکول شولو چې دا د قدرت جزیرې ختم شي. مګر مونږ کاملا یو بل تورتم ته لاړو چې هلته د دې هیواد بچی څوک مکتب ته نه پرېږدي، دا ټولنا عام خصمونو ته ضرورت لري، عام نارینه وته دا دا د یو لاس ګوتی دي. او په اوسنی وخت کې خو ته ګوري چې هغه هغه څوک چې په حساب باندې هلته کار کېده، ادبیاتو ته کار کېده، شعر ته کار کېده، هغه ټول خلک غربي نړۍ په شکل د اشکالو راوباسي د افغانستان. افغانستان یو تورتم ته روان دی، یو تاریکۍ ته روان دی. نو هلته چې فرضاً راډیوګانې وي، ورځپاڼې وي، مجلې وي، هغه وتړل شولې، د ډیرو د ډیرو دروازې بندې شوې، قلفونه ورته واچول شولو. نو طبیعي خبره ده چې دا په ادبیاتو باندې یو داسې ګزار دی چې دا به دا به بیا په دغه دغه اوسنۍ دوره به یعنی په تاریخ کې به دا به پاتې داسې، او خلک به بیا دغه ورځې ځکه دلته یوه دقه خلک یو منټ په حساب باندې ته خلک قدر ورکوي. ولې مونږ دوه کاله کېږي چې طالبان واکمن دي، مګر دوی تر اوسه پورې ادبیات خو څه کوي چې مکتب ته اجازه نه ورکوي، ادبیات خو څه کوي چې راډیو ته اجازه نه ورکوي، هغه یې بند دغه دی. ټول ډېرې راډیوګانې، ډېر تلویزیونونه، هر ولایت څلور دېرش ولایتو دا څلور دېرش ولایتونو تلویزیونونه لرل، دا څلور دېرش ولایتونو راډیوګانې لرلې، او حتی بېشمېره بېشمېره راډیوګانې او ورځپاڼې او مجلې وي، هغه نن سبا تړلي دي. طبیعي خبره ده چې دا 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 یو لوی ګزار دی د ادبیاتو په ملا باندې.
ډېره زیاته مننه خوشحال مزروال چې په دې خپرونه کې زما میلمه وي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
سر پتنگل میں کے دام نہ